دبه د سپوږمۍ پر مدار دوامدار تاویدل نوي ځکه لدې سره به د ډیر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلې سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مننه چې ازادي راډیو واوري. یادونه کوم زموږ خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ژوندۍ خبري کې azadiradio.com زموږ آدرس دی. کولای شئ زموږ ویب سایت ته ورشئ. زموږ خبرونه سلیر وي ساته چې راډیو پر سپو باندې تاسو په میډیا مې منځنۍ سپو باندې اوري هلته یعنی زموږ پر ویب پاڼه هم اوریدلی شئ. دا د ازادي راډیو د هرې برخې څنګه یا برخه جدا ده. کولای شئ هر خبرونه چې ستاسو لپاره وي او تیر شوی هم در نوی غواړی تکرار واوري یوازې یو کلیک کاغلو باندې تاسو خبرونه اوریدلی شئ. وړاندې مې هم د خبرونه په فایل کې یادونه وکړه چې د خبرونه لویه برخه چې دغه د ازادي راډیو دوه نور اونیز پروګرامونو درسي ساعت او د بشري حقوقو خبرونه لپاره جلا شوې ده. په همدې ځای د نظام خدای پانه منی اخلم. خو تاسو د ازادي راډیو د نور خبرونه سره ووسئ چې یو په بل پسې خبرېږي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
اینالی سه دختره خود خود دیگه جان خلاص کردم دادم شانه به خاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم.
دیوی کند میرمنی غاک موابریده چه ویلی لباد اقتصادی حالت سرم مخده. پا افغانستان که دوگ دو جگلو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخی دی. دا میرمنی وای چې دوی له هیڅ لوري هم مالی ملاتړ نه لري. په دوی کې یو شمیر کونډې ښځې چې په دې وروستیو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې وای د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. په خبره د جمهوریت له سقوط مخکې خپله په بیلابیلو ځایونو کې کار کوي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. خو اوس چې ټولې لارې ورباندې بندې شوې دي دوی او یتیم ماشومان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. بصیره یواله همداسې کونډو میرمنو څخه ده. هغه وایي
سه دختره خود خود دادم شانه به خاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم.
درې وړې وړې لونې مې ورکړې واده مې کړې د ستونزو له وجې ډوډۍ نه اوبه نه څه مې کړې وې. خپلوانو کې مې واده کړې. اوس مې یوه کوچنۍ لور چې له پلار څخه یو کله نه پاتې وه راسره ده. زامن مې له مستري سره شاګردان کړي. سهار ځي ماښام راځي. د اونۍ 200 روپۍ هغو ته ورکوي.
هفته 200 روپۍ به راځو مې ته.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثرا نړیوالې مرستې بندې شوې. میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي. له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې. د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کندو وضعیت ډېر خراب دی. خصوصا مې یو دی موږ خپلوان ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې درته وایم. مېړه یې په پخواني نظام کې و، په مغو نظام کې شهید شول. بیا یې د مېړه یې پلارم یو ورور و، بیرته د خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شول. د هغو نه د ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي. دا خپله ځوانه جانه ده. بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکول که نه تقاوت یې لارلا نورې مرستې به یې هم ورڅخه کړلې. نظر تو چی نظام سقوط چه و دیدا بیچاره حتی گدایی تا احتیاط شوی دیشه گدایی و کاد مخ که به پا کابل که کرو واسی دی دو زانه کرد اطلا دیده اطراب تو زکشی دل تا کم اکرایه و کم جوان چی دی خرده یه غی نشوی کرده نو دا مجبورش با بیچاره چل تطلا دیده اولاد نای در بدر جوان دیر سخده یه یو انخ پل همسایه در غمیم دستر گلیده یه والده یه چی اغا بیچاره مسوسو دی پاره بای بازی کالی و شوان بچه گندل اغا به مسوسو که کار کلا بوز کل ترکل چی در اغا کارون بند شوی دی اغا بیچاره گان خپل ایوال مره یه علال روزی نشی پیدا کولای کوم کومکونه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کندو یتیمانو ترسی او به وازله خلکو تایرسی هغه ټول د خپل مباینو کې تقسیم وی د غزه د دوه صحنې ز شاهد یم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتونه چې کومک د پاررسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلی چې د خپل پیژنې چې هیڅ مستحق نه دي ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې څلوېښت فیصده مستحق ته ورکوي شپېته فیصده غیر مستحق ته ورکوي په یوه کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دو خپل ځانو ته درې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دي هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خو د یوې لیارې نه خپل هغه پیدا کوی شي خپل هغه روزي پیدا کوی شي هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي خیرات ټولوي خواست کو دی بیوی چې موږ کومک کوم غوښتلو ته هیڅ کومک نشته دی خلکو سره هیڅ شی نشته دی زه په خپل دو صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسه ویشي وو چې مواد په غو باندې ورکوي هغه هم د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بیرته خرڅوي افغانستان اوسنی وضعیت ډیر خراب دی خصوصا د کونډو یتیمانو لپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې لپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري خصوصا د تیر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډیر بد حالت کې دي
په کاري چاپیریال کې لګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپل یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي په کابل کې یو میرمن چې نغوړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګا د چمدی څاغه مکتب د خصوصي مکتب د مورې را پکې استاد ده نو وای کونډه راغلی وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري راکې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لازم خو په دې کم پیسې به درکمه یار چې هر څومره کم پیسې راکې 200 راکې 300 راکې 400 راکې زله صبر زم تر بیګه پرې بدلته پکاري کوم خطه ما ته مقصد پیسې راکې نو د چازره ورته ټوټه ټوټه کې د ډېر حالت خرابونه دی یوا د سینه دا بازار هاو دا ام د سکونډي ام د سي به وسه بوا یو بل خزه د څاغم دا ام د سي وای مونږه شپې به ډوډۍ ورځي د ګرمې ډوډۍ نه لرو چې وی خورو خوراک ته چي نه لرو حتی په شپو په ورځ د وځو بګیم د ما شومان وی دي د بیا وای لار سنی مش په د کورو دروازې وټکو کچا چیرا کړم رحم یو کوي چې ډوډۍ راکړه مقصد پیاز هر شی چې ورسره خرو او کچاره نکړه رحم یو نه کوي بس ما د سوري وږي پاتې ډېر کندي دي ډېر یتیمان دي ډېر به واسه خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وضعیت فلم خراب ده
افغان لیکوال او ژورنالیست واګما صادق وایي چې کونډي خځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونه تلاش ورته کړی چې ورته مناسب نه وي
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی یو خدای چې ډیر فیصدی د غوي نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه غوي تراوړي د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی خارجي کومکونه هم نشته نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي دا ډیر دردونکي دي چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي
د میدان وردګو وسنن کې لیمه بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کندو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډ هغوی ټولې وزګار شوې اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطی کوي
هغه خدسینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل د شروای په برخه کې دوی د ریاست سرسبزی او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزی لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالې لپاره ګنډل نو هغه خیاطي متاسفانه میاست میاست وسولیت سید خزو پر مخ باندې تړل سوی دی او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. من سینې هغه خیاطان چې اوس بیکاره سوی دی چې مونږ یې وینو یا هم سترینا غاهل رما په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه خزینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډیره کمه نه چې حجره باندې ورسره همکاري کوي، به خصوص د خزینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا خزینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه خزینه دوی به سرپرست دي کونډي دي هم د کورونو مسولیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم مالولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چوي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولید چې ریاست سرسبزی کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولای سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنۍ سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دینی برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېل شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی دا که هغه د نارینه ده که خزینه ده که مشر ده که کشر ده که رعی ده که رعیت ده ټولو ته ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې د کونډو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دای دوی دنده جوړی یم دا رقم د ملت دی وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې گاوان کې خار کې خپل منطقي کې اولو که منطقي کې نه لري می تر خپل وسه پوره د هغو کونډو او د هغو بیوزله کورنۍ مخصوصا هغه کونډي چې د کور سرپرستان دي د کور بل سرپرست نه لري د کور غړي له لاس ور کړی دي سرپرستان له لاس ور کړی خاوند له لاس ور کړی او یتیمان ورته په غاړه دی او کورنۍ ورته په غاړه ده تا مرسته کول له غو سره کومک کول له غو سره دی غو لاسنیوي کول دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانيت وجيبه ده د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوي لاسنیوي کوي، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مور کوي بلکې په نیکی کې لاس ورکوي خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وای چې ولا تنس نصیبک من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وای دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو له نور سره نیکی وکي، مخصوصا هغه یتیمان هغه بیوزله خلک هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وایي کچری د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبورې گناه ته بل مخ کوي او د گناه لاره نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې لدینه مخنیوي وسی د ټولو دنده د هم د نظام او هم د رعایت دنده د وظیفه د مسؤلیت ده چې د یو بل لاس نیوي وکي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. لدغه وجه نه د یتیمانو او د کندو بارکه اسلام ځانګړي توجه کړي. د پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه او د فتن وحی په نازل اسوا کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه ځای کی ځکه وای ته کند لاسنیوي کی ته د یتیمانو د بیوزل خلکو لاسنیوي کی همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاسنیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده راته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنوی چې سرپرستان نه لري دی غو لاس نیوي وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده او الله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوی وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې هغو دي بی وزله دي بی سرپرسته دي د هغو لاسنیوی دې وسي او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فني او حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو په تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بیوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي، همدارنګه د بیکارۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فني او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لري ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیر زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت مېرمنې به دند وسولې، خو په دوی کې کونډې خځې بیا ډېرې زیاتې ستونزې سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د رادیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تیر بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترینه او وحشتناک‌ترینه شرایط دی اعتصاب تیریوي. هغه ډیر مشکل چې ډیر فشار چې دی په هغو مېرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې دی کونډې دي، رنډې دي، واړه واړه ماشومان ورته غاړې دي، یا هیڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډیر سخت ناورین منځته راوړي. منفي د دوه چې دا په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی، د هر لحاظه داسې په مجموع کې پې فکر پرې وکړو، د هر لحاظه د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب کې یو ډله یا ګوند یو قدرت تر رسېږي، دغه مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپل وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي پکې، د دو هغه زیاتره برخه میرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات که د کور نارینه د باینڅي او په کور کې میرمنې پاتې کیږي، هغه ته ډیره سخته ده، لږ نه ډیره سخته، او دا ډیر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسم و تاسو وینو دی په ګدایۍ باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپل ایدو شینه ډیره نارامه یم.
بله میرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړي. دوی وایي چې موږ میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده، او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت په دا کار کوي. تاسو څه وایي؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که اسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي، یا هغه میرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کاف او مارکیټونه یا دوکانونه لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایت د دی حداقل د منلو وړ هوایت دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او میرمنې سختې ستونزو کې دي. حیات ده یو څه آماده کیوي وی خپل دکانونو ته یا مغازو ته، هغو کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی. په یوه نمایشګاه خونه کې چې یوه نمایشګاه دایري په هغو کې میرمن خپله توکي فروش ته ریستلی وي یا نمایش ته ریستلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو. له چې موږ وایي چې ولخت دغه د نن دی ته د زمینه مساعده ده که دی داس شی ښیي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکترانې وي، ډاکترانې به خپلې وظیفې ته تللې، که معلمینې وي، معلمینې به تللې، که مامورینې وي، مامورینې به تللې، که کارګرې وي، کارګرې به تللې. که دی خپلو وظیفو ته تللی، بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده، یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې، تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي چې انا په فشار لاندې دي، یوه ورځ کار ته تللی دي، یوه ورځ نه پرې دي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ پانتون نه ګرځي، بیا بیرته وی چې موږ زمینه ورته مساعده کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دی خو ولسته او نړۍ ته خو په دوه مسایلو قناعت نه شو ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړي، اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورله غاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندۍ پاتې شي؟
تجربه چې مو په تیر وخت کې یا په تیر دوره د طالبانو کې لرله، ته دوه قیتو فقط دوه میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله. ناستې وې خیاطې کړې، ناستې وې د خلکو مړې پخول، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه و. دا د روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي، مخې ته به ولاړ شي. که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري او لس ورځ به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کاو، بل ضرورت ورته پیدا کی، دغو پیسې دي کومه کا؟ دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا، زما په تصور باندې چې دوی فقط یوان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکړه. چې مثلا تا کوم پوړنی ور وړی، ما کومه تکا ور وړی، یو څمتی جوړ کړي، نور خو زه دې بیچارهګان هیڅ لاره نه لري، ټولې لارې په دې تړلې دي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامته اوسئ. په دې لا چې ورځ د ټولو افغان میرمنو په تیره بیا د کونډو ښځو ستونزې حل سي
انشاءالله.
د
درنو دوستانو د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00422 14 44 800. دا ونننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نننۍ خبرونه یو پزړه پوری او نوې موضوع ته ځانګړی شوی او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واوري چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسی چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافیایي چاپیریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ دو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. امریکایي فضا ګرځیدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راته شو. هغو ګرځېدلو نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډېره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنا چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډیر فرق کوي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی، او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندي هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي، دا د لمر د وړانګ په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي. ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیزوي مدار لري. په بیلابیلو واټنونو یعنی له 800 میلیونه کیلومتر څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغه پیښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیز ځمکې په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې او په اوسني وخت کې د یوویشتمې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې مو واوریدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په یوویشتمې پیړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي، او دا چې په یوویشتمې پیړۍ کې ډیری علمي څیړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیزي جغرافي ته څنګه شوی په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافي د کرهنې لپاره مناسبه ده کیه، او د هغې په دوام به له خونکي واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنۍ هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یو جالبه مسأله دا ده چې د یو ډیر شمیر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیه یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایط لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنۍ وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنۍ او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات سوي، او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیت بهترین دی او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښېږدو او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټ نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راوړو. لکه څنګه چې په نقشه کې ښکاري غنم او اوربوج څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوج زیاته اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوج هم، نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوج کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی، په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د دې څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کې، نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی وریجې نه کرل کیږي. خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زکونکو، کرهنیزه جغرافیه یو پراخ بحث دی او پر اتلونکو فستونو کې به پر بیلا بیلو اڑخونو بحث وشي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغله.
اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وغږدو چې وی په زړپوري مسالې ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به ووري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوي، کوم موسمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړې. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتانو رنګ، بلونکو نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي، چې سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یادو شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه د ورښتانو شکل او رنګ، د پوستکي رنګ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې. تاسې په تصویر کې وینئ تور نژاد، سپین نژاد، قلم رنګ نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورښتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نژاد ژیړ پوستکی، تور او صاف ورښتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامي سترګي، لنډه پزه، ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ. تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري، ګرګوتي یا تاو سوي پیچل سوي ورښتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شونډان یې غورس دي. سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او رشتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي. نو له همدې امله د سور پوستک په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نشته. سور نژاد لرونکي کسان چې دی یادیږي، دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریز یا شمیر نور څه وي تر څو سره معلوم سي. نژادونه طبیعي چاپیریال د بیلابیلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بیلابیلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسیدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي. لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسیدونکو جسم د زرګونو کلونو په تیرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی، او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې پوستکي راټولیږي دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي ایفیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن دا چې تور رنګ لرونکي وي د هغو خلکو پوستکي چې ډیر میلانین لري د بدن پوستکی زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تیرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدیره سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش، لندبل او زیاتره ورځ وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي. د انسان پوستکی غنمرنګه ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي، لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې میده شګې انتقالوي. د کلونو په تیرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولی شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره لکه چې ورڅخه یادونه وشوه د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهانو باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد له شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږه حق الزحمه ورکوي. په 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریاتو خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 23 ماده کې درج شوی ده چې د افغانستان په اتباعو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق به نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي، او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه‌شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه‌شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د خونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه عمومي. د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.